په پلنډو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړې ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې څنګ ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډي هدف وټاکه. افغان ټیم په 11 اورونو کې هدف پوره او په 2 وکټو یې لوبه وګټله. افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژي اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړی دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړی دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي واوسي. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لویې بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړی دي. اوس په اورسکان ته ورشو. اورسکان کې زده کوونکي لر سیمو خار ته پاسري زده کړو پسې ځي. په اورسکان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای د سری زده کړو تر سره کېدو په هدف کلونه په خار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې لشپږم پورته دي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نند کوونی باندې ولی ګلونا بیا د خوشالۍ دا ودی هر وخت
د پوهیدا ترانه یو شمیره غزده کون کی د سټریچ پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دا پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه اړ وای چې د سټریچ پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا غشپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لورو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به د غسنټر تراتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولې. ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نشته او نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسع اکمل دی مش خپل د شپږ مشتنې کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام دارنګ نور او کرتاسی هم دارنګ چې کتابونه تر ورسې هلتون شون کې ستاد یار کسان ستای وس شپږ جې سنټر کوم ست د لیل او کوټوالو د من چې کوس راغل یو دل ته خپل درس وای.
منم نور احمد دی رزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای پاریا م خوښ دی او سنت په تاکي گزاره کو ست هغه ډیر ډیر مشمن ست چې زړه څه به برخې حکومت څخه غواړو چې مشته امکانات برابر کړي هغه ځای ته سنټران ویسي شونځي شته خو نو اوس نه دی پاله نه دی.
یا دو فارغ سوز د کونکو له طالب چارواکو صدق راز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ ته هم شونځي پرانیزي.
غوښتنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې دلته هیڅ مشکل نشته
زموږ د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د ښوونځي خلاص د نور خوند ته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکو کې به هم د دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې زموږ شپږنشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان مو د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې انشاءالله چې بیا موږ شپږنشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخته وړو او د شپږنشتنی لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نما وایي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړي د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړي دی خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعاً هم دا خبره ده ک افغان شذو کوم بل څوای د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاري وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سر کې تاسو او تاسو همکاران تاسو لاري او ابن سلامونه لیکلی وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعت کړی دی د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې 99% افغان شذو حجاب مراعتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه یو فیصد وی او ک نه 90% وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې ک نارینه وی ک کجینه وی دا سه برابر شي چاغات څه ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوه کاله د اسلامي نظام لپاره مخړه هر ډول تکلیفونه تیر کړل نو اوس خای چې افغان ټولنه له نور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ وي
بلې ستاسو په نظر چې دغه یو فیصد افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتنې در سوه کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یوازې د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شذ چې له دوو سترګو پرته ځان لسره تر نوکه پټ نکړي تعقیب بسي کداسې نارینه خپلوان یې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بندیان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړی دی چې کدا کار و نکړي لدندو بلیری سي او کده نارینه خپلوان یې شذې دا کار و نکړي نارینه په لدندو لیری سي آیا دا زه ته نقیز معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشو شوي او نصيحت نه بلکې د خلکو ښکاره تهدیدول نه دي
نه دا څنګه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې ځینې احکام داسې دي چې د فرایض په مرتبه کې دي کول او ترک د محرمات په مرتبه کې دي اوغه کې توصیه نه وي او هغه احکام چې هغه د محرمات
یا تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو آیا تاسو خپل خبرې څه منکر یاست
نه د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بے حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
کې یعنی تاسو دا خبر کوئ چې افغانان بے حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% مراد کېږي دا معنا نه چې افغانان بے حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره نو ستاسو نصیحتونو
ته ولې اړتیا ستاسو تاسو دا خبر وکړي چې ولې ستاسو نصیحت ته اړتیا ده
چې یو څوک د اسلامي اسلامی نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنی نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلي چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام له راتګ سره به افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر صاحب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي او مخکې دا پیښې بيخي عادي وي زموږ لراته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلک وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا
خوته دغه خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغه یو نهاد نه دي ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړه شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفاً که تاسو هغه ځایونه موږ ته په ګوته کړئ چې ښځې چیرې تلای شي؟ د مهاجر صاحب
محاکم د نارینه و لپاره هم دي، د خزینه و لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خزینه و قضایا او اولویت ورکړي او دوی مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی ستاسو په نظر؟
وکی الحمدلله.
موږ د ښځو سره خبرې کړې دي، ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کېږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کېږي یا ورته ویل کېږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره وي ایستلې شړلې وهلې وي. نو دا بیا څنګه کولی شي چې هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړ سه زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
د شکایتو په اړه به دومره ووایم چې په اوس که چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم دا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې یې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا له مخکې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سوي. مهاجر صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې تاسو ویلي دي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال
حزب او د یوې ډلې نه وه، بلکې د ملت مبارزه وه. دغه درې څلوېښت کاله دا په دې معنا باندې چې دا ملت مسلمان ملت ده، موږ یې نه وینو مسلمانان وو، دا چې موږ وایو چې درې څلوېښت کاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یوې ډلې نه وه، بلکې د ملت مبارزه وه. همدا په دې معنا باندې چې دا خلک تر څه مسلمانان دي، ځکه د اسلام لپاره یې مبارزه کوله، موږ یې نه وینو مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال و او دا یوه طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوي وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زوره کور نه کلی کېږي، دغه متل خو به تاسو اورېدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډیر با عزت خلکو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالی وزیږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډیره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې راووتلې. دا د افغانانو دود نه و قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ دا د افغانانو دود نه و.
بلې، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بلې، افغانانو ویلي دي زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانانو په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بلې، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو. افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونې بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نسم د امنیتي د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکی سره چې د هجاب په بحث له دا خبرې کړې ده، د افغانان ښځه مخکې الحمدلله مسلمان و، اوس هم مسلمان ده. داسې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي شی درته لیدلی نه و زموږ په هېواد کې اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده، اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي. دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوي نهسي. د کوم قانون دی پر اساس کوم مری د خزو باندېونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي حوال په ماغه آیات قران کې دا وایي. او مخکې اشاره کړې چې وایي کنا ول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده، بیا وروسته د خزو باندې. که په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکر دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه بندیز د خدو باندې راوړي. اول هغه د مکتبونه باندې سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دان بسې نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي، دا بدای د دوی ټولو زور د دوی ټولو فوکس د خدو باندې دي. زما په نظر دا دې باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ خدو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم داسې نه دی ویل چې په زور به خدو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه څه مراد کړی ده او حجاب کوي. دا چې په زور د وی اخواري زما په نظر په زور هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ. د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده د افغاني ورور او څوک نه پېږم په ریاست پاسپورت کنه دونه رشوت وکړل، دونه کمیشن کړی دوی وکړ، هغه گیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول خبر تو هغه چی ته تخریب چی ته ودا هغه کومه مجازات نه سو.
بله،
وایي دوی وایي چې رشوت اصلا نشته. رشوت که مخکې وو خو سمه ده، لکه زما په نظر
اوس دې څه وایي؟ تامر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شوزو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شوزو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوي؟
ولی مخکې د خزیناغي او وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه مخکې د خزو لپاره وو. زما په نظر دا سمه هغه نه ده پری کنه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به شدي اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې شدي ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه ښایي زه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده، باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده. د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي مخکې څو کاله مخکې. اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي، زما په نظر دا بېفایده هېڅ ګټه نه دی. ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو. او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو، زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخې مسلمانو کنا کو زوی غړی په زور د مسلمانو کړی.
دوی یادونه وکړه چې دوی دا مانی چې افغانان د مخ کې مسلمان و، دوی ویل چې افغانان ډیر باهمته او شټولنه ده، دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو تاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسو هم همدا خبره کوي؟ خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي، هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسو په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده؟
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي؟ زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي کنه. دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي کنه، دوی ته دوی غور نه کوي. او دا ماجرین چې زمونږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي، پر لرونه کې زی خپل ځان ژغوري د څه لپاره؟ که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي، زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دي. زما په نظر دوی دونه غور وکړي، ځکه مونږ خپل پوهیږو چې واغوندو چې په باندې ځو واغوندو کله مونږ اوس هم که حجاب ته ځو که خپل وظیفه ده شان ته ځو مونږ
مسلم نه یو. زما بله پوښتنه دغه ده چې یو اورېدونکي موږ ته زنګ ووهه، دوی وویل چې که دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي، خو مهاجر صاحب وویل چې شذې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي، د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سوي دي، د هغو شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر؟
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چېرته ولاړ شي، کومه محکمه ده؟ موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که موږ کوم محکمه ته ولاړ شو، وایي ځای تاسو خپل محرم سره راشي، خو دا ښکاره خبره ده.
بله، دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي، دوی دا خبره نه مني.
و خو زه خو وایم ولې دا خبره دوی نه مني؟ دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راشي، که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مساعده کېږي، هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري، سم صحیح که وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونو کې کار کول کنه، اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري، مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. خو دوی مشکل همدغه دي.
مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا، یعنی د اخلاقي لحاظ بهتره ده. دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلې نه ده. کومه که دا وضعیت ښه و نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده؟ ولې دا نور انستیتیوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل ولې هغه بند شو؟
ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
جدا شو سرا تور غنو نن پنا شو سرا سنگ دیو بل نجدا شو سرا تور غنو نن پنا شو سرا لاڑم پریت پچ ہو چھ ہو شالم لاڑم پریت پچ ہو چھ ہو شالم لاڑم وطن پری خود رن لاڑم لاڑم وطن پری خود رن لاڑم
لاڑم وطن پری خود رن لاڑم